زاده په چپو کې
در امواج آزادی
احمد شیبریم په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. د ملګرو ملتو ادارو په پاکستان کې له چارواکو غوښتنه دي چې په ژمي کې د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ودروي. په افغانستان کې د ژمي پیلېدو ته یعنی د جدې لومړۍ نیټې ته لا نږدې څلور اونۍ پاتې دي، خو په ځینو سړو سیمو کې لکه سالنګونو کې سر له اوسه واوره ورېدلې ده. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتو د عالي کمشنرۍ استازی فلیپا کلاندر روانه اونۍ په یوه آنلاین غونډه کې دا اندېښنه وښوده چې په دې سړې هوا کې چې څوک د اوسېدو ځای ونه لري د مرګ خطر یې زیاتې شي.
افغانستان ته ډله ایز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
پاکستان د اکتوبر په پیل کې اعلان وکړ چې د یوې میاشتې په ترڅ کې د هغه څه باندې ولس لکه افغانان د دوی له خاورې ووزي چې په پاکستان کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تر دې اعلان وروسته تر دې دمه د ځینو راپورونو له مخې شاوخوا څلور لکه افغانان له پاکستان افغانستان ته یا په زور یا د زور له ویرې ستنه شوي دي. د بلوچستان د اطلاعاتو وزیر جان اڅکزي د چهارشنبې په ورځ خبري غونډې ته په کوټه کې وویل چې د ده په وینا ټول غیر قانوني کډوال باید تر جنوري پورې چې څه باندې یوه میاشت وخت ورته پاتې دی ووزي. ښاغلی اڅکزي زیاته کړه چې کله د بې اسناده کډوالو د ایستلو بهیر بشپړ شي بیا به نورو افغان مهاجرو ته چې په پاکستان کې ژوند کوي د ایستلو مهالویش اعلان شي. په پاکستان کې شاوخوا څلور میلیونه او څلور لکه افغان کډوال ژوند کوي. افغانستان ته له ستنو شویو کډوالو سره د ملګرو ملتو ځینو مؤسسو او اروپایي ټولنې څه ناڅه مرسته کړې ده. په دې ترڅ کې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ټام ویسټ په خپل اکس پاڼې لیکلي دي چې افغانستان ته ستنېدونکي کډوال د درناوي او حفاظت مستحق دي. ښاغلی ویسټ ژمنه کوي چې دی به له افغان کډوالو سره د مرستې لپاره د ملګرو ملتو د مهاجرت د ادارو ملاتړ وکړي. له دې کډوالو سره د مرستو په ارتباط تر دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیرې کرانډیکر ویلي وو چې له زرګونو ستنو شویو افغان کډوالو سره د خپلو شریکانو همکارۍ ته خوښه ده. مخکې تر دې چې د خپرونې میلمانه تاسو ته معرفي کړم، د یو شمیر افغانانو څرګندونې لرو چې ازادي راډیو ته یې په واټساپ کې دا پیغامونه ثبت کړي دي.
ګلالی حکمل د هلمند ولایت ناوي ولسوالۍ څخه خبر کوم. نو ما د ازادي راډیو کارکونکو سره یله د ورور ته د پاکستان ظلمونه وګورې چې پاکستان ظلمونه کوي چې افغانان تر غاړو کشي تر پټوانو کشي. نو اخر ظلمونه نه کوي که دا ظلمونه کوي تقریبا اخر داسې مشکل جوړ شي چې په ټول نړۍ کې بیا ساری نه
لوی ورور. پاکستان کې موږ سره ډېر ظلم کېږي، موږ سامانونه ګرځول کېږي، موږ ریکارډونه لرو، ریکارډونه راسته ایستل کېږي ورورک، پیسې په نه کړه سخصل کېږي ورور.
ما دغه کم مسافر سي له پاکستان راړی، دا پاکستان حکومت دې ته باید چې دا زموږ حکومت ته که زموږ شخصي خلک دي، که زموږ تجاران دي، که زموږ نور ټکهداران دي، دا باید دغو ته متوجه شي. را روان ژمی ده، د مسافرو سره کوچنیان دي، ښځې عاجزې ورسره دي، نو د دې د مخنیوي لپاره باید موږ ټول په کار شو چې د دوی لپاره یو د ژمي لپاره سرپناه او یو د خوندیتوب ځای ورته ولټوو.
د افغانستان ژمی د نورو ځایو د خلکو سره نسبتا توفیر لري. توفیر په دې معنی چې د نورو ځایو کې څه ناڅه ترتیب ورته نیول شوی، هلته د سونکو مواد کم او نور داسې ترتیبونه نشته. نو بیا خصوصا کم کډوال حضرات د هغو دپاره خو بیخي د هغو په حق کې همدا غوښتنه ده چې مثلا مخیر حضرات یا موجوده حکومت ولې لکه څنګه چې ځان ورسره ستړي کړي دي چې د سکرو یا د کولې په حواله باندې شیګڼه ورسره وسي، د دوی ژمی به حساسي او سوکاله بسي.
د ازادۍ راډیو څخه زموږ دا غوښتنه ده چې افغانستان د عام ولس سره چې کم ولس چې په افغانستان په پاکستان کې وسیږي، نو دا غو سره دلته ډیر سخت ظلم روان دی. پاکستان هیواد کې ډیر ظلمونه ورسره کیږي، نو دا زموږ ژغ دي تر لوړ مقاماتو پورې ورسیږي. نو دا خو خوار او غریب دي، یا د مریضۍ د فار راغلي دي ډاکټرانو ته، د دې سره ولې دونه ظلمونه کیږي؟ پر دې باندې نور دا ظلمونه ودرېږي، ظلم دې نور د دې ولس سره نه کیږي. دا خو یو لا د هېڅ لپاره نه دي راغلي، خو څوک د دوا دپاره راغلي دي، څوک د خواري او مزدورۍ دپاره راغلي دي. نو دا زما غږ دې تر لوړو مقاماتو پورې ورسېږي. وسلام.
د ازادي راډیو د دغو اورېدونکو په پیغامونو کې څو ټکي د بحث وړ دي. د دوی په وینا، ولې پاکستان له کډوالو غیر قانوني پیسې اخلي؟ ولې پاکستان د دوی له ادا سره سم د دوی د کور وسایل ګرځوي؟ په ژمي کې د طالبان او شتمن افغانان د دې کډوالو لاسنیوی وکړي. دا ستونزې څرنګه حل کېدای شي او د دې مسلې تر شا څه سیاسي انګیزه پټه ده؟ دلته مو د بحث لپاره یو شمېر میلمنو ته بلنه ورکړې ده چې تر دې دمه د اقتصادي چارو کارپوه ازرخ شافیزی او د امریکا په ویسکانسن پوهنتون کې استاد نجیب الله آزاد را سره ملګري شوي دي. د دوی هرکلی کوم. که لومړی سوال تراشم، آزاد صاحب، ولې په پاکستان کې له دغو کډوالو پیسې اخیستل کیږي؟ که چیرته تیرو شلو کلونو ته وګورو، اسلام آباد هڅه کوله چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پارلمان د غړو په کچه تګ راتګ وي، د خبریالانو په سطح روابط وي، د ځوانانو په سطح لیدنې کتل وي، او ویلات پاکستان دا بیانوه چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ واټن پیدا شوی دی، دا باید رالنډ شي. ستاسو نظر څه دی؟
سلامونه درنښت. ګورې د افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم وطن لامسته سوی و او دا ورځ تر بلې ډېرې دی، د دې لامل ډېر ښکاره و. په پاکستان کې هغه ټول ورانوونکي ډلې یا ترهګرې ډلې چې د تېرو څلوېښتو کلونو راهیسې د افغانستان د هر دولت پر وړاندې دریدلې دي، جنګې دي، پاکستان د ملاتړ کړی دی، هغه ته چیز کړي دي، هغو ته پر ځایونو ښکاره ځایونه ټول ورکړي. د افغانستان غوښتنه دغه وه، دوی به د نړیوال انځور دپاره او بیا بېرته د افغان ولس سره هغه یو ډول د په سترګې مې خاډ راشي. ولې نو دغسې پارلماني غونډې یو حیات راغی، بل لاړی، یو ضمن بورسونه ورکول. اما پاکستان کې هغه اصلي موضوع چې وا چې د هغه موضوع څخه دی له نړۍ څخه په تېرو څلوېښتو کلونو کې د سایکلون عملیات را په دې خوا، د سړې جګړې را په دې خوا، بیا د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې هغه د میلیاردونو ډالرو قضیه وه. هغه د غربیانو په څنګ کې دی داسې هم ودرېدلی چې همې هغه لوټوله، همې هغه په افغانستان کې موجل، افغانان یې موجل. نو هغه وطن ډېر ښکاره سو، نړۍ په دې خبره ده، متحده ایالاتونو په دې خبره دي. اما له بده مرغه د هېوادونو ګټې داسې وي چې بیا هر هېواد خپلې ګټې لري، سره دې چې هغه هېوادونه چې د دې سره د ترهګرۍ په وړاندې په جګړه کې مرسته هم کولی دی، ورته معلوم بیا خپلې ګټې دا ایجابولی چې د دې سره هغه خپله ملګرتیا ولري. دا چې اوس د دې هدف څه دی او پیسې ولې اخیستل کیږي، ما دا راپور په نوم لوستی چې د الجزیرې رسنۍ یو ډاکومنټري جوړه کړې ده او دا یې مستند کړي دي چې تقریبا هغه تخمینې چې دوی اخیستي دي 310 ډالر یو شخص څخه اخیستل کیږي. دا چې دا اوس دي سره دی چې په زور یې باسي او نیول او تکول او تحقیر او دا ټول مسایل چې دا پاکستان کې له پخوا راهیسې وه، تل دغسې وه. حتی په هغه حالت کې چې هیڅکله دغه سیوا پروسه د نو پیل کړی چې په دومره لوی شمېر باندې افغانان په زور له پاکستان وایستي، بیا هم افغانان ځورل کېدل. له ډاکټر نیولې په افغانستان په پاکستان کې تر پولیسو پورې افغانان لوټل کېدل. هغه ځکه دی یو ټول لوی لامل دا و چې بدبختانه په تیرو درې څلور لسیزو کې افغانستان هیڅکله دغسې یو دولت نه درلودی چې د خپلو وګړو پوښتنه دې وکړي، نه یې توانېدلی. او نن د نن موضوع خو بېخي ښکاره ده، خو هغه خپل د پراتو او هغه چې د 2020 د اګست وروسته پاکستان ته لاړ، پاکستان ته یې مجبوریت باندې په ټیټه کچه باندې د پاکستان د یو عام عسکر څخه نیولې، بیا د دې تر تھانو پورې، د دې تر هغه د پولیسو تر مشرانو پورې، په دې باندې په وارو وارو خپله پاکستانیانو، د دې لیکوالانو فلمونه او ډرامې د دې پر شفت خوري جوړې کړې دي. یعنی فساد د پاکستان په پولیس پر رګ را کې دی، هغه د فساد
مانه
په لاس واسي، دا چې ویلان واسي چې دا خلک ستاسو پیسې سره بیا خپل ښکارا غوړي دا کار کوي.
مانه د حافظي صاحب نظر کا وخلم. حافظي صاحب، د افغانستان او د پاکستان د ګډو خونو پترس کې هم اسلام آباد د هڅ کول چې د دوړو هیوادونو ترمنځ روابط یو څه بهتر شي په دې تیر شلو کلونو کې، او کنه په یو وخت کې هم د سیاسي نه کېدی.
سلامونه او نیکی له تاسو ته درنو اوریدونکو ته هم دارنګم محترم ملما شغل بازار ته. پاکستان دو مخی سیاست لري هر وخت، د عادي خلک د پاکستان او سوداګر او کسبګر چې په اوته تجارت دی پاکستان سره مشته دی په فدرېشن کې یا په نور په کراچۍ یا په لاهور یا په پښتونخوا کې پېښور کې یا کویته کې دوی موږ سره ډېر ښه مناسبات لري او ډېر خواخوږي لري ځکه چې زموږ ګډ منفعتونه دي دوی تولیدي دی افغانستان د مارکیټ لپاره موږ دوی ته ډېر ښه میوه وچې او لمدې او نور ترکاري او دا شیان ورسوو نو قیمتي دبرې استوو طبي بوټي ورته استوو او دوی هلته پروسس کوي او بیا ری ایکسپورټ کوي نور دنیا ته یعنې ډېر کاروبار د پاکستان د افغانستان په سر چلیږي مثلا مخصوصا په د پښتونخوا او بلوچستان کې او تر لاهور پورې اکثرا کاروبار چې دوی کوي یا صادرونکي دی افغانستان ته یا د افغانستان هغه مالونه ری پروسس کوي او دنیا ته یې ورسوي د جلغوزي څخه نیولې تر نورو شیانو هغوی موږ سره ښه خواخوږي لري ځکه چې دوی خپل ګټې دي اما حکومت د پاکستان چې کله د سیاسي اختلافات پیدا کړي حکومت د افغانستان سره یا هغه عمقي ستراتیژي په نوم چې اوسې دی لري هغه سره په تکرار شي نو دوی بیا اولین گزار کې چې وار چې کوي پر خصوصي سکتور باندې کوي کله پر موږ باندې لار باندې کله ترانزیتي مال باندې شرایط سختي د غیر منطقي خبري التکیج په کډوالو باندې دی فشار چوي کډوال غریب خلک دی الته پس خلک دی چې الته پیزه سره ښکار کار کوي او یو خاصلی عبدال کې یو نفر اتویل چې دا خو زه خو اصلا په پښتو می هیر کړی دی او تاغه چې کوم ځای سره راغلی ما غبره پیدا نه ځکه چې زلته چرالم دی کلان وو او بیا هم دلته لوي شو بیا مو چوانی کول بیا ورسته یو سر به وګټلې بیا مو هټي جوړ کړی او سار شي پاتې شو زلته راغلی زه نه پوهیږم د کوم ځای یو انسان سره یم اصلا ځکه چې زما پلان مو شو زما مور هم زړه ده ډیر هغه خپل حافظه له لاس ورکړي دي نو دا خلک شړلې دي هغه راغلي دي اوس افغانستان ته که څه هم ز خپل په وسره د زموږ یو تاخ تجارت یو لس میلیون افغانۍ سره ټول په هغه بیانې ټول په مرکز کې یو لس شل میلیون نور هم په کندهار کې او په ننګرهار کې او په بلخ او هرات کې سره ټول شو او دا خلک چې راځي سلو لکه خلک دي په سلو لکه خلک باندې مشه کولای شو نو د پاکستان حکومت په خپل هر دلی چې دی یو نورمال او منظم او مناسب چلند نه دی کړی تر څو په افغانستان سره
ما نه نه حافظ دي سب د خبرونه بل مل منه مهم را سره یو ځای شو صاحب دینا حمیدی د افغانستان د ختیځو ولایتونو لپاره د بشری حقوقو د خپلواک پخانی کمیسیون مشه حمیدی اغلی حمیدی خبرونه تشرغلی دغه په پاکستان باندې د بشری حقوقو د بیلابیلو ډلو او د سسبنونو فشار هم دی چې افغان مهاجر باید خپل خوري ونه شړي څه فکر کوي چې ستاسو په باور چې په دې برخه کې تجربه هم لري د دې فشارونو باوجود ولې اسلام آباد دا کار کوي
تاسو ته د خبرونه ملمه او د خبرونه اوریدونکو ته سلامونه نکېلی واقعا دا ډیر د شهادت موضوع دا او اړینه موضوع دا په ځغه خیالات کې چې د افغانستان خپل د ماقته ادارې د رسمیت پیژندنې د بحران سره اقتصادي بحران سره افغانستان مخامخ دی د اوس ټولنیز بحران سره مخامخ دی د کار نشتون او ستونزې زیاتې دي په دغه سیالاتو کې اکثره ناغه ماجر منګه خپل ماجرات ته وګورو د ماجرات لړۍ تقریبا د سالورو پینځو لسیزو را په دې خوا د افغانستان څخه پیل شوې ده مختلف یوادونو ته چې ډېر افغانان زمونږ ګاونډي یوادونو ته نږدې یوادونو ته لکه ایران او پاکستان ته ماجر شوي دي په دې سالور نیمو لسیزو کې تقریبا او ځینې د کار د وجې ځینې د تهدیداتو د وجې او ځینې د سیاسي بدلونونو د وجې چې د ژوند په خطر کې دا ماجرات کړی دی او کومګه چې ستاسو نړیوال اسناد ترې شو چې د بشر نړیوال اعلامي د تصویب نه را پدې خو کوم نور اسناد چې د ماجرینو د رسنیدونکو یا داخلي بي ځای شو د وضعیت د خوالي د لپاره دا اسناد تصویب شوی دي کار اسناد ته مونږ وګورو په دغه شرایطو کې یا په دغه خصوصا په دغه موسم کې چې دا اوس موسم روان دی، اکثرا موږ د بیرته راستنېدو دغه لړۍ چې د 2001 کال نه را پدې خوا پیل شوله، ځکه دا مهاجرم په درې کټګوریو ویشل شوي. یو هغه مهاجرو چې د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ سره چې د مهاجرینو دپاره کار کوي، د یونیسیف دفتر، د هغې سره رجستر شوي مهاجرینو. یو هغه مهاجرین چې وروسته د هغې نه د یویم ادارې د 2013 کال نه وروسته هغه یو تعداد مهاجرین ځان سره رجستر کړه، او یو هغه مهاجرین چې هیڅ ډاکومنټ نه لري، یعنی اسناد نه لري، یا د بوختیا د وجې، یا د ستونزو د وجې د اسناد نه دی اغستي، خو په فعلي تصمیم د پاکستان په دغه برخه کې البته زه باید دې ته اشاره وکړم چې په 2003 کال کې یو دریګونه پروتوکول موجود و د افغانستان او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ او د پاکستان د دولت دریګونه وکړلیک موجود و چې دغه وکړلیک په اساس باندې هغه تقسیم د مسؤلیتونو شوی چې په کومو شرایطو کې به دا مهاجر بیرته راستنیږي. واسطه اول خو د افغانستان فعلي شرایط دې ته مساعد نه دي، د هیڅ لحاظه، ځکه چا به خپل ځان په تهدید کې احساس کړی، چا به نورې ستونزې لرلې، نه څوک به د کار دپاره مهاجر شوي. فعلي شرایط چې د افغانستان مونږ د مهاجرت د بیرته راستنېدو لړۍ د نړیوالو اسنادو پر بنا او د قوانینو پر بنا په هغه هیوادونو نه چې خلک مهاجر کېږي او بردرونه کراسکي بیرته د راستنېدو تر څو پورې چې زمينه په هغه هیواد کې نه مساعده شوي، به وروسته د زمينې د مساعدېدو نه جانبین هیوادونه به شرایط دي ته مساعده. خو بدبختانه موږ اوس وګورو چې اجباري استل دي، یعنی په اجباري توګه مهاجر به بیرته په رضاکارانه ډول باندې په رضاکاره توګه به راستنېږي. پېژبري توګه باندې د ستونزو سره، د مشکلاتو سره، د دې لټکیږي، د دې اول دپتیږي، او د پدیر د ډیرو ناخوالو ډیرو ستونزو سره مخامخ دي چې راستنېږي. هغه ماجر چې راځي د دې د لپاره اداریم باز صدا بین نسی، لکه د یو ماجرات نړیوال سازمان او د یونیسیف اداره، خو هغه چې راجستان نه دي هغه د ډیرو ستونزو مشکلات سره په دغه شرایطو کې مخامخ دي. خو د پاکستان دولت باوجود د فشارونو دغه نړیوالو اسنادو ته کتنه نه کوي، دغه پروتوکولونو ته، اما کوم تصمیم چې خپل نیولی هغه تصمیم په د قانون نه پورته تصمیم دی او دی عملي کوي په خلکو باندې.
البته د پاکستان د حکومت یو شمېر چارواکو ویلي دي چې د نوي میلادي کال په پیل کې به دغه کډوالو لپاره هم مهالویش تعین کړي چې هغه په پاکستان کې اسناد لري او راوي بسي، او ازادي رډو ته یو شمېر دغه کسانو هم خپل پیغامونه راستولې دي چې دوی اسناد لرل او بیا هم افغانستان ته راړولې دي. لوي خبرتیا وروسته بحث ته دوام ورکو او دا مسله چې لوچه طالبان څه کولای شي.
لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه ورځ
ازادي سپوکي پروگرام د ازادي رادیو اوري. موضوع مو د ژمي په دورشل کې او د ژمي په ترس کې له پاکستان د کډوالو راستنېدل به د افغانستان په اقتصاد او د دوړو هیوادونو په سیاست څه اخیزې پری بسي. په دې خبرونه مو میلمانه دي د اقتصادي چارو کارپو ازرخ شافیزي، د بشري حقوقو فعال صابرینا حمیدی، او د پانتون استاد نجیب آزاد. آزاد صاحب دغه د بحث دوم برخه ته کراشو، د لدغو کډوالو سره طالبان څه کولای شي، څنګه کېدای شي چې واک د دوی په لاس کې، د څنګه کېدای شي چې د سیاو ناورین رامن ستنه شي چې په ژمي کې دوی لډیر بد حالت سره مخامخ نشي.
ګوري طالبان یو ځل دغه راستنېدونکو سره نه، بلکې ټول افغانان سره ډیر څه کولای شي. په تیر دوه کلونو کې ډیر څه کول، خو له بده مرغه نه یې لیکلي او نه یې کوي، او چې نه یې لیکلي هم نه کوي. دا ته خو یې له منځه وړی ده چې دوی د خلکو سره مرسته کوي. لومړی دا چې په دغه راستنېدونکو کې البته د 2021 د اګست نه وروسته دا شاوخوا یو شاید څلور میلیونه چې یوازې پاکستان ته مهاجر شوي دي، دا خو د طالبانو له ظلمه جبره هلته ده. د هغه څه مثلا ډیری داسې کورنۍ شخص هم زه پېژنم چې یوازې د دې لپاره پاکستان ته ولاړ، سره د دې چې په ټوله معنا په ټول فکري
آزاد صاحب د دې سوال برخې ته لطفا راشي، یعنی طالبان څه کولای شي؟
همدې ته راځم دا موږ خو د اسنادو په اساس باندې نیوکې کولې، لیکن تاسو به لیدلی چې د تیره اونۍ د متحده ایالاتونو د سیګار مشر دا وویل چې هغه مرستې چې افغانستان ته ځي د بشري مرستو په نوم باندې هغه ډېره برخه یې طالبانو ته ځي او طالبان یې ځنې پټوي. اوس نو کله چې د نړیوالو مرستو سره طالبان هغه چې بشري مرستې ځي او دی یې خپله ځنې اخلي، نو بیا د توقع نشي کېدی کولی خو هڅه شي. طالبان همدا اوس په داسې یو وضعیت کې دي چې دومره اقتصادي وړتیا لري چې د خلکو لپاره حد اقل د یوې دوو درې میاشتو لپاره د اوسېدو زمینه مسایله کې، همدارنګه هلته چې کومې نړیوالې ادارې دي چې د دوی په چینلو څخه مرستې کوي، بدبختانه ډېرې نړیوالې ادارې په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو ایجنسۍ هغه د طالبانو سره د خپلو پروتوکولونو له مخې یا هغه امنیتي تدابیر چې طالبانو ته ورکړي یا امنیت یو څه دغه له مخې یا د کارمندانو د کمښت له مخې د طالبانو په ترو باندې یا طالبانو له لارې د خلکو سره مرستې کوي، نو هلته مرستې ستاسو د دې ترڅنګ هغه ادارې چې طالبان یې په خپله کوي، مثلا د افغانۍ د ثبات د ساتلو او ډېر زیات بیشته د کمپاین مو کوي دې ترڅنګ دی هغه عایداتي سرچینې د ټاکس او دا مسایل، نو دوی کولی شي هغه یو څه چې لري یا چې دی ادعا کوي د هغه له مخې دغه ستنېدونکو سره مرسته وکړي، یا د دې لپاره یو منظمه برنامه ولري. تر اوسه پورې د طالبانو راغسه پرته له دې چې ما په یو خبر پاڼه کې په نو ولوستل چې د طالبانو مشر په کندهار کې په ډېر وخت وروسته د خپلې کابینې سره لیدلی او د خپلې کابینې ته وینا راکړله چې د پاکستان څخه د ستنېدونکو لاسنیوی وشي. دا یوازې تر وینا پورې ده، اما په دې هکله باندې تر اوسه طالبان په دغه تېره یوه میاشت کې چې دا موضوع خورا ډېره حیاتي موضوع وه، هیڅ ډول تخنیکي پلان یا پرپوزل نه دی وړاندې کړی، نه یې د پښتنو سره شریک کړی دی، نه د عددې د مهاجرینو وزارت چې دی یا مثلا د صحت وزارت چې په برخه کې پښتنو سره څه کوي. د دې ترڅنګ هغه د حوادثو د مخنیوي کومې ادارې دي په افغانستان کې او همام په هغه ځای پاتې دي مالي تشکیلات به دغه پخواني خلکو ځای طالبان هغه دیغو د ادرس هیڅ نه دی ویل چې دوی په کومه برخه کې څومره کار کوي. د دې ترڅنګ د هغه ټولنو سره د غیر انتفاعي ټولنو سره چې د طالبانو کومې ادارې کار کوي، یا مثلا هغه ادارې چې د اقتصاد وزارت دی، مثلا د تجارت وزارت دی، مثلا دی په داسې برخو کې یو مشترک تشکیل لري، دی یو له خوا هیڅ ډول هیڅ داسې
ماننه او ذات
ماننه
په دې برخه کې به د حافظي صاحب نظر واخلم. حافظي صاحب، ستاسو په باور واکمن طالبان څه کولای شي چې دغه کډوالو دغه ستونزې یو سره کم کړي؟
د طالبانو امکانات محدود دي. اول خو بین الملل ټولنې سره دی مستقیم مناسبات نه لري، او د افغانستان د حق څخه په بشپړ توګه بین الملل دګر کې دفاع نشي کولای، او محدود پات شوی دی په داخلي منابعو، او هغه پیسې چې مرستندوی هیوادونه استایي ملل متحد ته او دوی دا پیسې بدلی په افغانۍ او دغه اثر څخه بیا خپل د لګښتونو لپاره ګټه پورته کړي. او زموږ داخلي ناخالص تولید تقریبا تر 10 سلنه راټیټ شوی دی، اما ستونزې زیات شوی دي. یو خو هر کال طبیعي توګه تقریبا 1,600 زره نوی خلک راځي، او د ځوانان بیا کار دګر ته ځي، او په عین زمان کې د کډوال چې راستن کیږي افغانستان ته دا د کوم اضافي بار دی. دوی کور غواړي، دوی ډوډۍ غواړي، دوی جامې غواړي، د ژمې په درشل کې دوی سون مواد غواړي. زه ګمان نه کوم چې طالبان په دې باندې بدلی شي چې وکولی شي دا مسایل په سمه توګه سمبال کړي.
مننه حافظي صاحب. اغلی حمیدي، تاسو څه فکر کوئ چې طالبان څه کولی شي چې په دې ژمې کې له خلکو سره مرسته وکړي او څه ډول مرسته کولی شي؟
البته تر کومه ځایه چې موږ خبري او خبرونه اورو، طالبان تر دې دمه پورې د کوم میکانیزم او کوم ځانګړی پلان دغه رسنیدو د بهیر لپاره نه لري، چې دوی د نړیوالو ادارو سره د دې د کومې ټولنې چې په دې برخه کې کار کوي، کومې لوکل انجوګانې چې په دې برخه کې کار کوي، چې دوی سره په همغږي باندې دوی کوم خاص پلان لري، ځکه رسنیدونکي پلان مهاله مېز مهاله او ګډ مهاله کې ځانګړو مرستو ته په لاند مهاله کې د کوم مرستو ته اړتیا لري باید د دې لپاره پلان ترتیب شي. په منځ مهاله کې او په اوږد مهاله کې چې بیا د مسکن موضوع ده، د بیرته ادغام موضوع ده، د ټولنې سره د کارمندنې موضوع ده، نو تر دې د ما پورې کوم بیړنۍ مرستې چې الله کده خوراکي توکي باز غیر د دینه چې د نړیوالو ادارو د راجستر شوی ماجرین سره دا غیر د راجستر شوی ماجرین سره ایوه مداري یو څه نقلي مرسته او د خوراکي توکو او د بیړنۍ توکو د کور د لوازم مرستې د دې سره کړي تر اوسه پورې د افغانستان دولت تاسو کده چارواکو خبرې واوري د خبرې د دې د مسولانه خبرې د وزارت په لکه د کډوالو چارو د وزارت خاصه پالیسی باید د دې لپاره سره د دې چوس ټول قوانین په تعلیق کې دي ټول په تعطیل کې دي ټول د سوال لاندې دي ځکه د ماجرات کنوانسیون افغانستان امضا کړی او د هغې تر څنګ د خپل یو ځانګړې پالیسي د بې سره ستنېدو لپاره له ځانګړی فرمان موجود و چې دغه فرمان په اساس باندې کمیټه وه چې مختلفو ادارو په دې کې شتون لرلو د کار موندنې نه د روغتیایي مرستو نه د خوراکي توکو نه د فرق د وبونه د ټول ادارې په کې معلومه وي چې کم کم کارونه باید په کومه مقطه کې وشي نو هغه پلانونو ته باید توجه شي او کوون شي دغه تقریبا 1.3 میلیونه غیر قانوني ماجر چې اوس پاکستان کې دي او د قانوني ماجر د پاره پاکستان 1.1 میلیونه البته دغه چې دا ستنیږي بیرته خو د دې لپاره د هر شي زمينه باید مساعد شي اکثرا د په شرقي ولایتو کې میشتيږي په شرقي ولایتو کې صرف هغه په سمرخیلو کې د یونسیار د ادارې یو کمپ دی او خپل په تورخم بازار کې د ایوي ما او د ماجرین د ریاست مشترکه ځانګړي یو اداره و چې د یو څه ناسم راستي
کوي
د دغه پلانونه کوم موجود نه یو بل خپل د دې پیژندنه د بحران سره اوس مخامخ دي
او مننه
تاسو پرسته پیژنئ نه په رسمیت نو په دغه سالاتو کې کوم راستیم کیږي امراسته هغه خاصه کسان ته نه رسیدي هغه کسان شرمن دي هغه ته نه رسیدي تر کومه چې مونږه
مننه
نو د امراسته د ویش لپاره وحدانیت یواله خپلان او خبرنامه کوم موجود نه
او
فکر کوم چې دوی به اونته توانیږي چې سم خدمات راستنی دون په تور اخلي
آزادی په چپو کې پروگرام د ماښام له وو تر اتو بجو په ژوندۍ بڼه
د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ د ګډې خونی مشر خان جان علي کوزي هم په خبرونه کې راسره یو ځای شو علي کوزي سب خبرونه ته شرغلي تاسو په افغانستان کې اسې کله تاسو وورو د دې کډوالو لپاره تر اوسه پوری په افغانستان کې دننه څه شي وي د راستنیدونکو کډوالو لپاره
بله سلام احترام تاسو ته او محترم مېلمنو ته او هم دارنګ تاسو دراډو اوریدونکو ته د امکان په صورت کې چې هلته څه امکانات په دې طرف د سټور خصوصي او د امارات اسلامي سره موجود یو نظم او یو سیستم برابر شوه دی په دغه دوه منطقو کې مخصوص کمیسونونه جوړ شوې دي او ماجرین چې راځي اول سب تشمار کیږي او داغه د فاره هغه لازم کمپیوټري سیستم هم بیان لري او بل اخر دوی سب تیږي او دا په دوه برخو باندې ویشل کیږي یو برخه هغه د چې دوی په ولایاتو کې دي یا په ولایاتو کې امکانات لري یا الته په ولایاتو کې دوی یا کورونه لري یا خپل خپلوان لري او دوی په خوخه باندې دوی وای چې موږ زو ولایاتو ته روسنو هغه مربوطه ولایاتو ته مکتوب ورکول کیږي او بل اخر ځي هغه ولایت ته او په هغه ولایت کې هم کمیشنونه جوړ دي هم دوی د فاره د مسکن او د دلو زه د فارق کومکی یو هم وسه د سکتور خصوصي په دغه دوبلي سر کې دوه حالاتو کې کومک کوي چې تقریبا د 15 میلیونه ډالر نه په تورخم کې او همدارنګه په موخه 15 میلیونه افغانيونه په تورخم کې او همدارنګه په بولدک کې غذایی مواد او روزمره ډوډۍ او د شیان د بعضی ضروري شیان دوی ته برابر شوې دي وخت چې دوی باریږي موټر ته چې رسیږي دوی ته مسایل د سکتور خصوصي طرفه نه د فکیج ورکول کیږي او دوی زی یو تعداد چې دغه دی هغه په عمل ته الته او ته پنګاله جوړ کړي دي او په ماغه ځای کې دوی په خیمو کې ژوند کوي ژوند د اته د امکانات چې دی هغه او ته برابر شوی دی مګر ژوند یې سخت دی د کې هیڅ شک نشته
مشکله الکوزه سره محترم دلته دا سوال دی چې د دې خبرونې په پیل کې په مقدمه کې ماده ته اشاره وکړه چې د بلوچستان د اطلاعات وزیر جان اڅکزای وایي چې د جنوري تر لومړۍ نیټې باید د 1,000,000 او څه باندې ولکه افغانان له پاکستان ووسی. تر اوسه پورې د راپورونو له مخې شاوخوا 400,000 افغانان افغانستان ته له پاکستان ستنه شوي دي، که دغه شمېره دوه برابره، درې برابره او څلور برابره شي لکه څرنګه چې پاکستان وایي، بیا به وضعیت څرنګه وي؟
خه دې کې هېڅ شک نشته دی چې پیشبیني دقیقه څوک نشي کولی، اما وضعیت به ښه نه وي، ځکه چې د دغه 400,000 سره موږ تر اوسه پورې چې یو دوی ته هم سمه رسیدګي شاید نه وي شوي، او که دا 1,000,000 خلک راویستل شي او دوی باندې دغه وشي، په دې کې شاید هغه خلک هم وي چې هغه تجاران وي، هغوی روزګار کړی، د 40 کال په پاکستان کې تیر کړی. موږ سره داسې اطلاعات دي چې زمونږ تقریبا 300-400 داسې سوداګر چې هلته کارخانې لري، موږ هلته موټر اغېستي دي، موږ هلته خدمات کوو، موږ د قالینو کارګاوې لرو. یعنی تاسو ته به معلومه وي، رسمي خبره دا ده چې د 30-35% پورې په دې 40 کال کې د پاکستان په اقتصاد کې افغانانو سهم درلود، او ټول خدمات چې کېدل موږ په زرهاو خلک لرو چې هلته کاروبار کوي. یو خو هغه مهاجرینو چې یا په کمپونو کې یا په پنډغالو کې یا تلل د مزدورۍ دپاره د یو حالت دپاره، او هغوی هلته کار کوو. مقصد دغه اول باید پاکستان په دې باندې فکر وکړي، افغانستان اسلامي امارت او دنیا د دوی سره دا خبرې وکړي چې دا زموږ سرمایه څنګه کېږي. موږ 1,000,000,000-2,000,000,000 سرمایه ګذاري کړې ده په پاکستان کې، که دغه ټول خلک راایستل کېږي، یو بخش دا سرمایه ګذاري چې زموږ راشي د خلکو ته د کار زمینه مساعدېږي. ګرچې امارت اسلامي ډېر ښه تدابیر نیولي، دا خلک چې ثبت شمار کوي یا کمپیوټرایز کوي، دې کې ګوري چې دې کې مسلکي خلک څوک دي. دا خو 40 کاله مخکې چې یو دیقان تللی دی، هلته زامن او نونه دوی مکتب ویلی دی، دوی اوس یو تعداد پکې ډاکټران دي، یو تعداد پکې انجینران دي، یو تعداد پکې مسلکي خلک دي. دغه مسلکي خلک دی کې هیڅ شک نشته چې موږ په درد باندې خوري. موږ په خپل داخلي کارخانو کې سکتور خصوصي، حتی اتاق تجارت او اتاق صنایع او معدن او موږ مشترکاً د دې لپاره پلان جوړ کړی دی. هغه کمیسیون چې د وزیرانو شورا په سطحه جوړ شوی دی، هغه سره موږ په همکارۍ کې یو چې دغه مسلکي خلک چیرته وي دا باید په کار وګمارل شي زموږ په کارخانو کې، ځکه موږ تر اوسه پورې 5,000 نه تر 8,000 خلکو پورې موږ خارجیان راولو زموږ په کارخانو کې کار کوي. نو دغه کې یو تعداد خلک شته چې دې ته پاره کار پیدا کېدلی شي، اما هغه سرمایه چې زمونږ ده او هغې ته هم دولت یو صحیح پلان جوړ کړي او هغه راشي دلته.
مننه په همدغه برخه کې به د آزاد صاحب نظر واخلم. آزاد صاحب، د دغه افغانانو سرمایه چې هلته پاتې ده په پاکستان کې، له نړیوالو اصولو سره سم څرنګه کېدای شي چې افغانان دغه سرمایه خپل افغانستان ته انتقال کړي او دا په پاکستان کې منجمد نه شي؟
ګوري، په پاکستان کې دوه ډوله پانګوالي د افغانستاني و، هغه د متوسطې کچې یا د ټیټې کچې دي، او یو په لوړه کچه باندې دي. چې مثلا که دوه نومونه زه واخلم، د الکوزي ګروپ دی چې پاکستان کې خورا ډېره پانګونه کړې ده، همدارنګه مثلا نجیب زراعت ګروپ دی، ډېره زیات پانګونه کړې ده، 14 میلیارډونه ډالر دي. پاکستان هېڅکله هم د دغه پانګوالو د ایستلو هغه فکر لا نه شي کولای. تر ډېره لاندې متوسط پانګوال چې څومره دي په خصوصا په پنجاب او په کراچی کې، لاهور او کراچی کې، او د چین چې دی خورا ډېر کاروبار لري، د دې د ایستلو هڅه پرې نه کوي، ځکه د دې سره پانګه وځي او د هغو د هغه ډېر ستر ګروپونه دي، لکه الکوزای ګروپ، هغه په نړیواله کچه باندې په سویس باندې خپل اکاونټونه لري. د هغه د پیسو د ایستلو مخنیوی پاکستان نه شي کولی. پاتې شو د ټیټې کچې کاروباریان په پاکستان کې. له بده مرغه دا ټول دغه راپور چې پرون ما ولوستی په الجزیره کې، یو سړی دا پورته سوی، دغه نور وایي یو افغان چې د پزور استنی هغه خپل سکتر سوځوي، هغه ځکه سوځوي چې په لسمه برخه پیسو هم نه تر اخلي، څوک اجازه نه ورکوي پاکستان چې دا په چا باندې خاص کوي، دغه څه به پرېږدي او دې خو ته راولای نه شي. نو هغه چې دغه څه په دې مزه د خپل سکتر سوځوم، د دې لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې له بده مرغه اسناد پاکستان دغه پریکړه دا څه چې راوځي، دا ټول نړیوال قوانینو او کنوینسیونونو نقض دی. یو د خپل نړیوال وویل دا د ملګری ملتونو د انشیار اورې په دې باندې خبرې وکړې، دا په یو ونه وړاندې د سابکو په مجلس کې د امریکا سناتورانو دا خبرې وکړې. نو یو خو بشري حقونه چې انشیار او کنوینسیون چې آی سی سی پی آر او انڈیا سی آر دا ټول نقص کړی دي. د دې لپاره هلته داسې یو سخته سیاسي سختار نشته چې هغه د نړیوال پلیټفارم باندې مشروعیت ولري او په نړیوال پلیټفارم باندې دا موضوع راپورته کړي. طالبانو یادونه کوم نو د دغه سیکټر کچې باندې دغه پانګوالو بدبختانه هغه دفاع څوک نشي کولی. په لوړه کچه کوم پانګوال یو ته دغه په افغانستان کې زمینه نه مسایله پانګوال دا له کوزای سره دسته پانګوال او تاجر په داسې مثال لري لکه دا کوتره چې په ډېر هنر به راغواړي راټولې به یو وړه شګه ورواچوله دا سره الوزي. په افغانستان کې په تېرو شلو کلونو کې یو حقوقي مسؤلیت هم پانګوال نه درلودی. نو په تېرو شلو کلونو کې جمهوریت پر مهال باندې چې پانګوال دا زمونږ کوي چې په لوړه کچه باندې پانګه اچونه په افغانستان کې وچې ځکه ډېر هغه پانګه اچونې ته هغه لس زره غله نور ناست وو ماکیي کړی ناست دي. نو نن خو د یبو دپاره نه قانوني چوکاټ موجود دی په افغانستان کې نه د دې تر څنګه هغه څه د تجارت یا د پانګه اچونې
حافظی صاحب نظر واخلم دا یادونه وکم چې تازه راپورونه وایي چې په زرګونو شتمن پاکستانی له پاکستانه د سیاسي بې ثباتۍ او په پاکستان کې د نامنویو له عمله وتلي او دا د پاکستان ځینې سیاستوال هم تاییدوي. د پاکستان د تحریک انصاف د ګوند مشر عمران خان تر بندي کېدو مخکې لا ویلي و چې د متخصص کسان هم تقریبا د اغله ادا سره سم چې لس فیصد د شوکت خانوم د سرطان د روختون لس فیصد بهرني ډاکټران له پاکستانه وتلي دي او پاکستان پریشته دي. پاکستان په خپل په یو ګډوډ وضعیت کې دی. حافظي صاحب له نړیوالو اصولو سره سم تاسو څه فکر کوئ چې څنګه کېدای شي چې د افغانانو سرمایه په پاکستان کې خوندي شي او بیرته د افغانانو مربوط شي کې دوی افغانستان ته راوړي یا نورو عربي ملکونو ته انتقال وي څنګه ممکن ده؟
مخکې تر جواب پوری دا خپل همکار ګران کوزي صاحب ته سلامونه وړاندې کوم. دوی مخکې نو او ما نور سلامونه وکړل دی کې نو
دوی وروسته راغله. بله
زما په نظر همیشه د اقتصادي ودې لپاره او د اقتصادي مسؤلیت لپاره یو سیاسي بستر ضرورت لیدل کیږي. دلته پاکستان کې د نارامۍ او د عدم ثبات د دې سبب وګرځېدل چې دوی اقتصاد دې توان ویني او خیر خلک چې دا بحران او رکود ولیدل هغوی خو د کامن ویلث غړیتوب لري. هغوی لپاره یو څه اسانتیاوې شتون لري چې نه یوازې په داخلي کې همدارنګه دوی کولی شي چې په ډېر شتمن هېوادونه لکه بریتانیا لکه استرالیا لکه نیوزیلند او حتی تر سنگاپور پورې دوی مناسبات لري. هغوی سره اوږدنږدې خو لیدلی دي چې په لندن کې هم تاسو تم پته ستاسو چې ډېر پاکستانیان هلته شاروال لندن هم صادقان یو پاکستانی پاتې شوي. نو دلته پاکستان کې سرمایه که پاکستانی سرمایه که بهرنی سرمایه دوی خپل د ګټې لپاره ځای لټوي او کله چې هلته اوضاع مناسب نه و دوی تښتي او دې خلک تښتېدلي دي د پاکستان څخه. او حتی که ستاسو پامې څو ورځې د مخه دوی دا تشویش ښکاره کړ چې د پاکستان څخه به قاچاق په توګه ډالر ځي و حتی افغانستان ته. اما دا چې دا رښتیا و که نه و خو اما دا بالکل برسیره ده چې د پاکستان سیاست د اقتصادي ودې لپاره نور کار نه ورکوي. دوی هر وخت نه یوازې موږ ته او ګاونډیو ته مشکلات ته زیږوي بلکې خپل مولدینو ته او خپل سوداګرو ته هم دوی اسانتیاوې نه برابروي. نو په دې خاطر ډېر د دې هغه کادرونه کوم چې په ملي سطح کولی شو چې ځان ته کار پیدا کړي دوی هم وتلي دي ځکه چې اوس متخصص ډاکټرانو ته په دنیا کې ډېر ضرورت شتون لري. نو د افغان سوداګرو او د افغان پانګوال او د افغان خلک چې استل شوي دي د پاکستان څخه اخلاص شوي دي د هغوی د پیسې د ترلاسه کولو لپاره متاسفانه دغسې یو مقتدر رسمي او مشروع ادرس شتون نه لري چې په ملي محاکمه کی او کو ملي مؤسسات کی ورو دنګي او حق طلبي وکي او د دې غشتنه وکي چې د دې حق باید ترلاسه شي. پاکستانیان خو بالکل ظالمانه د دې پاک لپاره پریکړه وکړه چې 5000 کلداري ورته اجازه ورکړل او نور هر شی د شتمنۍ هلته پاتې شول. زموږ د طاقې او څه اقدامات کړي دي تر اوسه پورې د کلیسکتا په تفصیل دا موضوع معلومه ده او دوی په خپله هم په افغان پاک چمبر کې هم دا مسایل مطرح کړي دي. اما خو موږ د اتاق خصوصي سکتور یو زموږ خو دونه زور نه دی چې د پاکستان حکومت سره مقابله وکړو او بین المللي مؤسساتو کې یا اربیتریشن د دنیا سره یا حل منازعات بین المللي یا محاکم ته موږ حق نه لرو چې مراجعه وکړو. هلته باید وزارت خارجه یا دولت یا رسمي ادرس هلته کار وکړي. متاسفانه د افغانستان حکومت پرسپکت پیژندل شوي نه دي په هیڅ ځای کې او دا محاکمو کې دوی اقامت دعوی نشي کولی.
مننه حافظي صاحب. الکوزی صاحب په خبرونه کې د لنډ وخت لپاره را سره دی، نو الکوزی صاحب حافظي صاحب هم دې ته اشاره وکړه چې د سوداګری خون هم ډېر څه په دې برخه کې نشي کولی، که تاسو نور وضاحت ورکوي لطفا.
بله، اول خو جناب محترم د افغانستان یو ډیر غښتلی اقتصاددان او کارشناس محترم عزیز صاحب ته او آزاد صاحب ته خپل سلامونه وایم چې لږ نه وخت رالم. ګور تاسو یو مسله ده په دې ارتباط باندې موږ ډیر زیات امارات ته خپل پیشنهادونه ورکړي دي چې دا د زړه غړپ باید تیر شي، دنیا زمونږ حکومت کوي د دې مهاجرو غم باید وخلل شي، د دې سرمایه نور افغانستان کې جنگ ختم شوی اوسه راغله ده د خلکو تکمن کور پیدا نو کوم د مهاجرین په دوه قسمت دی، یو خو متاسفانه یو 50% هغه خلک دي چې هر وخت موسمی زی او راځي دا غوي پېښه ده، اما یو تعداد کاري خلک دي په پاکستان کې زمکه ډېر زیات دي سکتور خصوصیم دي ته آماده ده. دا اوس منګه په هرات کې د زلزلې د لپاره په زورګونو کورونه زمونږ سکتور خصوصي جوړي او تاک تجارت سرمایه گذاری جوړي. همدغه شانتي په هر ولایت کې منګه 200-300 کورنۍ او ته کوشش کوو. یعنی تاسو وګورئ 300 میلیونه خالی میرویس حاجی کومک کړی دی، داسې نور تاجران دي. زما چې د پاکستان سره دا معامله وشکول شي او موږ د خپل وطن او د خلکو لپاره اول دا کارو کوو. دغه خبره دا ده چې چې اپیزي سویل ډیر علمي او ډیر دقیق خبرې وکړلې چې موږ د یو ډیر چنتي مشکل سره مخامخ یو چې موږ په افغانستان کې د داسې یو سیاسي بحران سره مخامخ یو چې د جهان سره سلام علیک نه لرو. ادي عقل چې یو سړی یو محکمه یو اداره ته پرسمیت نه پیژني، ستاسو انساني حقوق ته احترام نه لري، ملک دی نه پیژني، نو ته هغه تاریخ څنګه وکړي؟ خود تاریخي او دغه کني لار شته په جهان کې، اصول شته، دا ټوله دنیا کې سرمایه گذاری شوې ده. مونږه د مجبوریت په خاطر باندې مهاجر شوی او د مجبوریت په خاطر پاکستان ته تلیو. هغه وخت چې پاکستان راته ضرورت لرو هغه په ارتباط باندې مونږ ته جان چوي او بل اخر مونږ ته خپل دوست او خپل د ملک ته را ویل چې تاسو د ملک دی. اوس چې دغه یو حالت راغله ده، دغه انتقالي حکومت چې دا یو انتخابي حکومت نه دی، ډیر بې مسؤلیته اقدامات کوي، زمونږ د مجبوریتونو نه استفاده کوي. زه په دې باور یم چې چیرته ټول دنیا زمونږ سره خصوصا ملل متحد کومک وکړي چې موږ ورسره په جریان کې او دلته یو 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 بل فشار را نشي د دې خلکو سرنوشت کې. په دغه حالت کې چې څوک یو 5000 کالدار امزان سره نشي راوړلې، نو 5000 کالدار خټولي 5000 یا لزر افغانۍ شوي، په دې لزر افغانۍ باندې د دې سړي غا کرایم نکېږي. نو دا ډېر یو تصمیم دی، دا تصمیم هم په انساني لحاظ ډېر زیات بد دی، هم په اسلامي لحاظ، په بشري لحاظ. په دې خاطر باندې یو فکر وشي. زه فکر کوم دغه خواران چال ته دي او دغه عادي خلکو سره په لکونو کالدار شته دي، پیسې وسشته دي، د مړي ژوند دي لپاره پرې خوستلې دي، هغه په یو شکل او بل شکل حالت پاتې کیږي. او د ټولو نه خطرناک خبره دا ده چې زمونږه تقریبا ډیرو سرمایدارانو په دې باندې اپیزي صاحب دقیق پویږي. موږ په خوانه موږ ته تقریبا 40 کاله مخکې اپیزي صاحب د پاک افغان چمبر جوړ کړی او آلته او د دې افتخار دی لري. نو هغه وخت چې موږ سره ایسایه وا په میلیارډونو ډالر آلته مالداري الته خلکو کورونه اغستل دي الته خلکو دکانونه اغستل دي الته خلکو ترانسپورت اغستل دي او دا اکثره د قبایلی خلکو په نامه دي نو ځکه چې موږ له خوینده راکول زمون په نامه نه دغه کېدل اوس چې هغه ازمکه خرڅې د 15 کروپو چې په 2000 غواړي یا په 3000 غواړي ټول ظلم دا دی دې ته باید یو عیني برخورد وشي او زما خواهش د اسلامي امارت نم دا دی چې دې ته داسې بې تفاوته پاتې نشي او دا باید ورسره خبرې وشي ځکه روابط یې دومره ډېر پت نه دي د پاکستان سره سره د دې نه چې یو سیاسي امنیتي خلپړتیا به راغلي اما مناسبات بد نه دي دوی په کابل کې سفارت لري پاکستان او الته په اسلام آباد کې موږ سفارت لرو د طالبانو بیرغ الته ولاړ دی بلان دوی هم باید خاموش پاتې نشي او خصوصا د دغه رویش او د طرز عمل چې دا دوی وزا کړی دی د پاکستان حکومت دې ته باید د فایل ټکی ورکي یو انساني او مشخص هغه چې امکانات ولري د او واقعا قابل د قبول داسې خو نه ده چې پولیس ورشي او د کور نه راوباسي او موټر کې واچي او درب دغه ته راولي لوړ کې ته راولي د شپې په لوړ کې ولاړي او به راپورې باسي دغه نه او هر نه هر چا نه هر شی پاتې نو داسې کورونه هم شته چې بچي یالته چا پاتې دي خزې دې مخترا وخت دي ځامن یالته پاتې دي دې مخترا وختلې دي نو دغه دا خو په هیڅ دنیا کې تر اوسه پورې نه ده شوی ولکه تومره ظالمانه برخورد هر هیڅ هم نه کړې خو په هر صورت اسلامي امارت هم چپ په خپل پاتې کېدل زما ته نظر زه فکر کوم چې دا ښه کار نه ده دا خلک زمون خلک دي مونږ اسلامي امارت ته احترام لرو مونږ رعایت یو او مونږ دلته سرمایه گذاری کوو ان شاء الله یو دوه کال به په غریبۍ سره تیر کو خو بیرته به ان شاء الله په روان حالت کې راشو بیرته به اقتصاد ښه شي زراعت به ښه شي خلکو ته ځمکه شي ډېر دي او خلکو ته کورونه ورکي خلکو ته ځمکه ورکي یو یو جریب ځمکه نیم نیم جریب ځمکه دی ول ورکي او خلکو ته یو کوټی جوړی کی یعنی موږ ته ریسرچ کړی دی د څلور لکنه تر شپږ لک روپو پورې افغانۍ او پورې یو کور جوړیږي نو ملل متحد هم باید کومک وکړي د قشان په ملیونونو ډالر چې فلسطین سره نور ځایونو سره او مسایلو سره کومک کیږي دا خو یو لوی څلوېښت کلن ناورین دی او جهان دا په سترګو لیدلی دی او مغه دغه جهان زمون سره کومک کو چې مون خپل وطن وران کو وس خو دا وطن را لبه جوړ کی او داخله راولي
مننه
تشکر
ډیره مننه الکوزا صاحب مننه چې په خبرونه کې مبرخه را سره واخ سکور ودان د خبرونه څو دقیقې پاتې دي د لپاره چې دا بحث راغون کو په لندو باندې د اغلی حمیدی په لندو کې تاسو نظر واخلو څو باید وشي چې په دې ژمه کې د افغانان له دغه ناورین سره مخامخ نشي او مشکلات په خپل حال لیکن باید څو شي تاسو وړاندې سره
البته زما په اول قدم کې د تجربې په اساس چې یو ښه قوي امغږي کدای اداره په رسمي پیژندل شوې ده یم د خصوص مسولیت د افغانانو په مقابل کې او دغه بحران په مقابل کې په داخله د خاورې کې لري چې بیرونی سیاست هر څه ده هغه بیل خبره ده یو قوي امغږي هم دغه د پنګوالو ترمنځ ځکه زیاتره هم داسې چې موږ د میډیا د لارې او پنګوالو په طبیعي حقوق کې هم دغه پنګوالو وکړي او رسنیدو په بهیر کې لومړنۍ بیړنۍ مرستې ورسته د یونیسیار او ایم د ادارې نام دغه پانګوال دي چې خلکو سره کوي هغه خوراکي توکي وړین توکي په ابتدا کې سی خدمات او ټول کې دغه مرسته د همدې پانګوالو ده نو د دې لپاره باید د یو قوي امغږي په داخل د ایواد کې باید ولري خارج د ایواد نه د پاکستان د ایواد سره ځکه دغه پروسه چې ده د پروسه د قوانینو او د حقوقي چوکاټ نه د نړیوال اسناد نه او د منطقوي هغه اسناد چې د مهاجرت لپاره او هغه پروتوکولونه چې د افغان دولت او د پاکستان ترمنځ او د ملګرو ملتونو د کمشنرۍ ترمنځ بریګونی پروتوکولونه د هغه بیخي خلاف ده ځکه د چې کوم شرایط تاکلی دي دغه شرایط د قوانینو نه د حقوقي چوکاټ نه د پورته شرایط دي دا باید په دې کې د ملګرو ملتونو هغه سازمانونه چې د ماجرات لپاره د راستنیدو د بشیر لپاره کار کوي سره د دې چې د راستنیدو اجباري راستنیدل دي شرایط دي ته آمدن دي د قانون نه پورته اقدامات دي د پاکستان د دولت خو به هم دا خبرو اترو سره تل لري ځکه هلته افغانان که هلته دومره متضرر شي چې کومه څه چې هلته د یالته پیدا کړي وو هغه د یالته زیات شي په لارو کې لوټ شي او بېرته دلته هم تدابیر او قوي همغږي نه
نشي کولای چې دغه ابتدایي معضلات دي راته
وځي
ځانګړي توجه او پاملرنه او قوي امغږی ته اړتیا ده.
آزاد صاحب ستاسو نظر کا واخلم څه باید وشي چې لیوناورین نه جلوګيري وشي چې په دژه می په وخت کې کچرته د افغانان په دشتو بیابانونو کې پاتې شي خو شاید مشکل ډیر زیات شي.
تر ټولو اړینه دا ده چې نړیوالې مرستې باید لاړې شي او منظمې شي، خو له بده مرغه کوم وضعیت چې په نړۍ کې دی، مثلا فلسطین او اسرائیل موضوع چې راپورته شوی دی، د افغانستان موضوع هغه توجه هغه ډول چې لازمونه ده ورته شوی، او د دې تر څنګ هغه لوی پانګوال چې په ځانګړي توګه هغه افغان پانګوال چې پاکستان کې دي، لکه مخکې مې چې نومونه واخیستل، مثلا جنرال ګروپ او دا خلک، دا کولای شي چې ذکر دی هلته سرمایه هم دي، او د دې سرمایه در اخیستل سره د پاکستان په اقتصاد باندې خورا ډېر منفي تاثیر کوي. که دغه پانګوال هم د پاکستانیانو سره خبرې وکړي چې حداقل په دغو څو میاشتو کې د ژمي پر مهال باندې دغه ظالمانه او جابرانه لړۍ ودروي، او بیا به دغه نو سبسلي سره ګورو، دا هم یو تاثیر لرلی شي. او د دې تر څنګ بیرته که مسؤلیت لري که نه لري، مسؤلیت حاکم تور اوړي، هغه څوک چې په افغانستان باندې د حاکمیت ادعا کوي، هغه څوک چې په میلیونو انسانانو باندې خپل حاکمیت چلوي، یو څه مسؤلیت تر اوړي، هغه باید د خپل امکاناتو پر رڼا کې د افغانانو لاسونه شي. هغه ته د یو سره نړیوالې ادارې نن هم په تیرو دوه کلونو کې چې طالبان تر اوسه پورې پایدلی دي، هغه د همدې نړیوالو مرستو له برکته، دا نړیوالې مرستې نه دي بندې شوي، دا روانې دي، لکن پر سم ځای نه دي لګېدلي، په تیرو دوه کلونو کې نه دي لګېدلي، نن باید ولګېږي. حداقل یو 50 سره په سم ځای ولګېږي. حاکمه ډله مسؤلیت لري، حاکمه ډله امکانات لري، هر څومره محدود امکانات چې دي، په همدې محدود امکاناتو باندې د خپل پاچاهي روانه کړې ده، خپل حاکمیت روانه کړې ده، منظم شي او دغه افغانانو لاسنیوی وشي. د دې رسک عام افغانان په څومره په توان کې دي، موږ هر ورځ وینو ټولنیزو رسنیو او د نورو رسنیو له لارې چې هغه څومره په واسه کې دي، دغه رسنیو کې ماجینیو لاسنیوی ولا هغه نشي کولای. دغه خپل امکانات صفر دي، هغه افغانان خپل کاروبار نه لري، بیروزګار دي، غربت او اوج کې دي، لکه دغه دوه درې ادرسونه په ځانګړي توګه په ځانګړي توګه نړیوالې مرستندوی ادارې چې د ملګري ملتونو تر چتر لاندې په افغانستان کې فعالیت کوي، او بیا هغه پانګوال چې پاکستان کې خورا ډېر لویه پانګه اچونه لري، او حاکمه ډله په افغانستان کې کولای شي چې دغه موضوع تر یو حده پورې سره منظمه تنظیم کړي، او د دې خلکو لاسنیوی وکړي تر څو د یو ستر بحران مخنیوی وشي.
مننه آزاد صاحب. حافظي صاحب، دغه موضوع چې د افغانانو شتمنی په پاکستان کې لمنځه لاړ نه شي او یا هلته ضایع نه شي، که مخکې کسام دې ته اشاره وشول چې په افغانستان کې داسې حکومت حاکم نه دی چې هغه نړیوالو په رسمیت پیژندلی او دی، او دا حکومت نړیوالو ادارو ته شکایت وکړي، لیکن آیا ممکنه نه ده چې اسناد راغونډ شي؟ که نن په کابل کې حکومت په رسمیت نه دی پیژندل شوی، امکان لري چې درې میاشتې وروسته، امکان لري شپږ میاشتې وروسته یو داسې اداره په کابل کې واکمنه وي چې هغه نړیوال په رسمیت پیژني، بیا په هغه وخت کې افغانان آرس شي، او که پاکستان شتمنی هم ګرځولی وي، دغه افغانان شتمنی بیرته ترې واخیستل شي.
اول خو لکه چې مخکې زما همکار ګران کوزه ویلي، څو کارونه ترسره شوي دي. اول خو دا آزادی اتاق مشترک چې دلته زموږ دوستان ته مراجعه کړی دي، هلته ځانونه ثبت کړي، اکثرا ځینې خلک خبر دي چې څونه پانګونه هلته شتون درلودل، څونه یې پاتې دي، په دغه کې کار روان دي. اوس هم زموږ همکاران هلته شتون لري، او حتی په د تورخم کې او په بولدک کې هم، دلته په تورخم کې یو زموږ همکار دي د ندار دی اتاق رهبری غړي دي، ډاکټر مخلص احمد نومي، هغه پوسره هم دي، دا مرستې هم رسېږي خلکو ته په عین زمان کې. دا هم تپوس کې چې څوک څه کاره ولته، دغه کاروبار کچيري وي، متشبس کوو، دغه څه شي هلته پاتې شي دي، دوی هم دلته بیا یو کنټرول کوي. طالبان خو داسې دي چې پاکستان سره او ځینې نور هیوادونو سره، مثلا روسي سره او دوی سره تعامل لوړ دي، ښه مناسبات لري. دوی باید خپل د نفوذ څخه ګټه پورته کړي، او د خپل د مناسبات څخه ګټه پورته کړي، ترڅو د افغانستان د خلک شتمنۍ هلته بې سرنوشت او تباه نه شي. دوی خودونه کولی شي، یعنی هغه عدم رسمیت په هغه حالت کې ډیر ضعف نقطه و، چې کچیر موږ د بینلی محاکمو ته مراجعه وکړو، او کچیر دا ستونزه د بین دولتای تر سطح پورې چې د افغانستان او پاکستان ساتوی خو طالبان دین نفوذ لري ته ډیر کار کولی شي او سره ډیر مناسبات لري د خاص خسره دوستی لري دوی باید دغه لکه چې کوینه فرمایل دوی باید چپ پات نه شي او دغه کار د ترسره کول لپاره زوږ خصوصیتو تر څنګ وځيږي
مننه حافظ صاحب
ما خپل خلی ځای کو
ډیر مننه حافظ صاحب آزاد صاحب لطا سخم مننه کوم اغلی حمیدی لطا سخه هم او ل الکوزی صاحب سخه چې تو شبی مخ کې خبرونه پری شو ده له هغه هم منندویم چې پری خبرونه کې برخره سره وخسته زحمت چې بر تاسو پخته سپار